په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نه بیا اورېدلی شي. په دې خپرونه کې هم د ولسمشر اشرف غني د پرونیو څرګندونو حال درکوو چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته یې د خپل سفر په اړه پرون په کابل کې کړي. پیل خبرونو کوو. ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځنګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي نن سهار په کابل کې وژل شوي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاع یو اداري عدالت د ټولو لپاره فعالیت پیل کړ. او په بهرنیو خبرونو کې اوره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي چارواکي وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځنګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي نن سهار د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د کابل د جنايي څېړنو مشر محمد اسلام الماس ازادي راډیو ته وویل چې د غپیخه نن سهار اته بجې د کابل د چارې قمبر په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځنګړي عدلي او قضایي مرکز دغه دو کارکوونکو باندې نن سهار حمله شوې او دوی وژلې. د پیښه نن سهار دقیقا اته بجې رامنځته شوې ده. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مرکز د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز دغه کارکوونکي په داسې حال کې وژل کېږي چې دغه مرکز تر دې وړاندې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي د فساد په تور مجازات کړي دي. د ننګرهار ولایت پاچین او هسکی مینې ولسوالیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت خبرپاڼه وایي په دې عملیاتو کې چې پرون یک شنبه تر سره شول 3 وسلوال ټپیان شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې د ځمکنیو عملیاتو او هوایي حملو پر مهال د داعش وسلوالې ډلې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو لپاره د حقونو د دفاع یو اداري عدالت د ټولو لپاره فعالیت پیل کړ. د دې ادارې مشر اکرم افضلی پرون شم بیا ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان، زندانیان او ښځینه چې څوک د محکمې دروازې ته هم نه پرېږدي، زموږ وکیلان به دروازه په دروازه ګرځي، د هغوی قضیه به پیدا کوي. په خوست کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو له تیریو شکایت لري. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برتانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره شوه، وویل چې راتلونکې اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو وغواړي چې په 2013 میلادي کال کې لیک شوی موافقه عملی کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. ټلرسن ویلي روسیې موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محوه کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټکر شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا قهر کړی ده. د بشري حقوقو مدافع ډلې ویلي چې په سوریه کې د اپریل په 14 د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږ تر لږه شپږتیا تنه وژل شوې دي. مسکو او دمشق ادعا کړې چې د بشار الاسد رژیم الوتکو د سوریې په ادلب ښار کې خان شیخون سیمه کې د مخالفو ډلو د وسلو پر زیرمه هوایي حمله کړې چې زهرجن ګاز خپور شوی. خو د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي دولتونو د مسکو او دمشق دا ادعا رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. ټاکل شوې ده چې د وو هیوادونو دا ډله به په یوې ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکېچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اژانس راپور ورکړی چې ټلرسن او د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوه غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د وو صنعتي هیوادونو په دې ځانګړې غونډه کې به د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د ترکی، عربی متحده اماراتو، سعودی عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم برخه ولري. د وو صنعتي هیوادونو په ډله کې امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا، کاناډا او فرانسه شامل دي. روسیا له دې ډلې څخه وروسته له هغې وستل شو چې په 2016 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. باور دی چې په دې غونډه کې به د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر رکس ټلرسن څخه وغواړي چې د سوریه په اړه د امریکا پالیسی پر روښانه توګه ورته تشریح کړي. امریکا په دې ورسیو کې د سوریه د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په ځواب کې په سوریه کې پر یوې پوځي اډې د توغندیو بریدونه کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ماستر ویلي د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سوریه کې د داعش ډله ماته کړي او له واک څخه د بشر الاسد لرې کېدل وویني. نوموړي د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې امریکا په پام کې نه لري چې له واک څخه د اسد د لرې کولو لپاره خپل اقدام وکړي. مایک ماستر په خپلې لومړنۍ ټلویزیوني مرکې کې وویل چې د دې درک ډېر سخت دی چې څنګه یو سیاسي حل کېدای شي د اسد د رژیم د دوام سبب شي. ملي امنیت سلاکار همدارنګ ویل زه اوس دا نه وایم چې موږ به هغه کسان واوسو چې دا بدلون به رامنځته کړو. نوموړي زیاته کړه هغه څه چې دا یې ویل غواړي دا دي چې نور هیوادونه باید سختې پوښتنې له ځانه وکړي. مک ماستر ویل روسیه باید له ځانه وپوښتي چې ولې د یو قاتل او داسې رژیم ملاتړ کوي چې د مک ماستر په وینا خپل خلک په ډله ییزه توګه وژني. او وروسته له هغې چې پرون په مصر کې پر دوو کلیساګانو بمي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول، د دې هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې درې میاشتنۍ اضطراري وضعیت به اعلان کړي. السیسی دا خبره پرون د ملي دفاع د شورا له غونډې وروسته کړي. تمه کېږي چې د مصر پارلمان به د ولسمشر السیسی د دې پریکړې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د مصر د ولسمشر دفتر ویلي و چې ولسمشر السیسی پوځي قطعاتو ته امر کړی چې د مصر په ټولو ولایتونو کې د مهمو تاسیساتو د امنیت په ټینګښت کې له پولیسو سره همکاري وکړي. پرون د مصر په دوو ښارونو سکندریه او تنتا کې دو بریدګرو پر دوو کلیساګانو چاودنې وکړي. چارواکو ویلي په دې چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. د داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې دا بریدونه دوو تنو چې د ځان وژنې واسکټونه یې په تن کړي وو ترسره کړي دي. د مصر حکومت په دې هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی. عیسویان د مصر د وګړو په سلو کې لس برخه جوړوي چې پر لبسی پرې د سخت دریزو اسلام پالو ډلو لخوا بریدونه کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. ولسمشر غنی وایي د انډونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د خپل روسي سفرونو په اړه څرګندونې کړې. په عربي جزئیات ولرو. لدی په مهم خبر کو چې د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي ډیر ضرب د کور جوړونې تصدۍ فابریکا په عصري وسایلو سنبال کړي. د افغانستان د مشرانو د جرګې هغه اندېښنه در سره شریکو چې وایي افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنگ په ډګر د بدلیدو په حال کې دی. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. ابدا بم واورې چې په داسې حال کې چې د سوریې رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي. امریکا او برطانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د ګوړی اچار او د لوبو له میدان نه خبرونه هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د انډونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. ښاغلی غنی استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د خپل روسي سفر په اړه پرون په کابل کې خبريالانو ته معلومات ورکړل. هغه همدارنګه څرګنده کړ چې افغانستان به د اوبو د مدیریت په برخه کې چې لا مهم ستونزو ګڼل کیږي د استرالیا تجربه وکاري. په دې اړه نور جزئیات له فرشته جلال زینورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي انډونیزیا به د افغانستان د سیاسي ثبات په ټینګولو کې کومک وکړي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل د انډونیزیا دینی عالمان به د سولې له عالي شورا او له حکومت سره د همکارۍ له لارې زمینه برابره کړي چې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې د انډونیزیا له تجربې کار واخیستل سي.
انډونیزیا کشور کې از دیکتاتوري به دیموکراسي ده او کشور کې تمام تضادهای داخلي خود از رای سیاسي حل کړي و ای یک درس بسیار بزرگ است از او جهت افراد برجسته اندونزیا هم امرای شورای عالی صلح و هم امرای دولت افغانستان کار خواد کردن که هم در سطح داخل کشور و هم از نگاه جهان اسلام بتانن ممد پروسه صلح مواقی شد.
شغلی غنی استرالیا، اندونزیا او سنگاپور تا در تک گرسته پرون لا مطبوعاتو سره خبري وکړه. اندونیزیا د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. اندونیزیا توانېدلی چې ټولنیزو او سیاسي توپیرونو ته ښه ځای ورکړي. د آسیا له مهمو اقتصادي قدرتونو ګڼل کیږي او سیاسي ثبات لري. استرالیا ته د سفر په اړه ښاغلی غنی وویل چې هغه هیواد ژمنه ورسره کړي چې د ماینونو په خونسا کولو، د اوبو د مدیریت او کرهنیزو چارو په عصري کولو کې به کومک وکړي.
اول مدیریت آب است. استرالیا یکی از بهترین سیستمای مدیریت آب داره. ادوی یوسی چه مری ریور نمیگی یو نیم چنده در افغانستان ساحیت او بورک او هر برخده در سین پا یو مدل بانده ده چه در اقی پاساس بانده ایدی مدیریت گیگی موک پینزه مختلف اوزیل رو در سیندون اوزیل رو پا دی برخه که دوی بم رسارم رسته او گیگی چه دا بندونه چه جوره او یو لبل سر بچنگ ارتباط.
ولسمشر غنی د خپل سفر د ورستی برخې پاړه وویل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې او شې ادارې په جوړولو کې د سنگاپور له تجربې کار اخیستلی شي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې یو شمېر افغان چارواکي به د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لارو چارو د زده کړې لپاره سنگاپور ته واستول سي.
په اوسنۍ دنیا کې په اقتصاد کې څو برخې خاص اهمیت لري. اول دا ده چې چا سره تجارت کوي، بل دا چې چا نه پانګه چول غواړي، او دریم دا چه اچا نظم نه زدکوی چه نظم باو.
دا افغانستان ولسمشر تیرونی استرالیا، اندونیزیا او له غزایا سنگاپور تولار.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي اندېښمنه ده او دا کار دلته امریکا او روسیه سره مخامخ کولی شي. یوسف خان زدرانې په اړه جزئیات لري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې، بې پرې اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښیي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد خراب نکړي.
جنگ سوریه جنگ داخلي متاسفانه
نه دی. ویل به د مرغه د سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لامدې عمله موږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریه نشي. خو افغانان دغه د سیسو ته متوجي دي. د ته هم متوجي دي چې ځینې هیوادونه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینی مبارزه نه لري.
ایالات متحده امریکا
ښاغلی زدیار ویل به د مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخوالی په برخه کې خندونه موجود وو. هغه وایي د سیمه هیوادونه په تیره بیا روسیه اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې لاغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنگټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت دغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغو هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا 60 کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا د حمله غندلې ده. د دې اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شو کېب مستغنی
ما بارها گفتیم که چگونگی روابط
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک کې نه دي. هیڅ کله یو هیواد سره زموږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواکه هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیره بیا له ګاونډیو سره د کړکیچ غوښتونکي نه یو، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو، د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدای شي. د والو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې افغانستان په دې اړه ډېر حساس پړاو څخه تیریږي، خو ځیرکتیا یې له ناوري نه ژغورلی شي.
افغانستان مخ پر وده هیواد دی او په دغسې حالاتو کې دوی باید لوی هیوادونو ترمنځ بیلانس وساتي، په داسې حال کې چې متاسفانه د افغانستان اوسنی سیاسي زعامت تر یو حده پورې پاتې راغلی دی، سره دې چې د پالیسۍ په لحاظ باندې، د آن او فکر په لحاظ باندې دوی ژور دي، مګر د اعمالو په لحاظ باندې دوی یو لړ ښویدنې لري. هره اشتباه پکې د لویو تاوانونو باعث کېدلی شي، هم کوربه هیواد ته هم نورو هیوادونو ته.
هغه وایي افغانستان ته ښایي چې له دغو تړونونو څخه د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره استفاده وکړي، نه د سیاسي جبهو جوړولو لپاره. بل کارپو لطیف نظری وایي چې افغانستان د ټولو تړونونو او هر ډول اړیکو سره ثبات ته اړتیا لري، او دا هغه وخت ممکنه ده چې د سیمې او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لکه د دویمې جګړې په څیر بېطرفه او یا منځګړی پاتې شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
او سم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصری کړي دي، اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او د هغه هیواد د غبرګون په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، د مشرانو جرګې یو پلاوی چې په روسیه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې له کنفرانس څخه بیرته هیواد ته راستون شوی، د روسي چارواکو اندېښنې له سناتورانو سره شریکې کړي دي. په مطلب کې د دغه پلاوی د یو غړي محمد عالم عزتیار په اوله راغلي چې روسي چارواکو نه یوازې دا چې له طالبانو سره خپل اړیکی رد کړي، بلکې د طالبانو له لوري د تمویل او تجهیز وړاندیزونه هم رد کړي دي. اطلاعات روس خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه د خبرو او بحثونو تر پراختیا وروسته په کابل کې د روسیې سفارت دغه څرګندونې تور ګڼلې او ویلي چې تر اوسه داسې کوم مدرک نه دی وړاندې شوی چې دغه موضوع رښتینې ثابت کړي. په مطلب کې راغلي چې په کابل کې د روسیې سفارت د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي افغان چارواکو د اسنادو له وړاندې کولو پرته روسیه د طالبان په ملاتړ او تجهیز تورنه کړې ده. خو د مطلب لیکوال لیکلي چې دا یوازې افغان چارواکي نه دي چې د روسیې په اړه یې دا ډول څرګندونې کړي دي، بلکې امریکایي جنرالانو هم ویلي چې احتمالا روسیه له طالبانو ملاتړ کوي. دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه څه نه دي لیکلي، خو هیواد په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیت او ثبات د سیمې او نړۍ د امن او ثبات په معنا دی، او د سر مقاله لیکونکي په باور دا خبره اوس نړیوالو ته هم څرګنده ده. سر مقاله لیکونکي هم دې موضوع ته په پام لیکلي، افغان حکومت یو ځل بیا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په سیوري کې خپلې ګټې ولټوي.
تاسو مغږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو پر شمیر پرون یو بل سرتیری ورزیات شو. ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په وړاندې جګړه کې وژل شوی. د دې ډلې پر ضد د مهال په سیمه کې عملیات روان دي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ویان په یو بیان کې چې پرون شپه ناوخته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر رسمي ټویټر پانه خپور شو، ویلي یو امریکایي سرتیری د همدې ورځې په ماښام په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو چې وروسته یې ساه ورکړه. تورن بل سالوین ویلي دا سرتیری د ځانګړو امریکایي ځواکونو له منصوبانو څخه و. بیان د سرتیری د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. افغان او امریکایي ځواکونه له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي، وروسته له دې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو مسؤلیت له ناټو څخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو او ډېره برخه امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل، نو د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو په شمیر کې هم ناڅاپه کموالی راغی. امریکایی چارواکی د استخباراتي سرچینو پر بنسټ وایي داعش ډله تر ډیره په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعاله ده. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر ښایي 700 کسانو ته ورسیږي، خو افغان چارواکي وایي چې شاوخوا 1500 کسان د دې ډلې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت لري. اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري میاشت کې د خراسان د ولایت په نوم په افغانستان کې د خپل څنګه د فعالیت د پیلېدو خبر ورکړ او له هغه رئیس د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون او همدارس د شیاګانو پر اهدافو د څو حملو په ګډون د ګڼو وسلوالو حملو مسؤلیت منلای دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا افغانستان د خار جوړونې وزارت وی ډیر زر به د کور جوړونې تصدی فابریکا پاسری وسایلو سنبال کړي. د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د کور جوړونې تصدی د اصلاحاتو او ریفورم لومړی تفاهم لیک د یک شنبه پورز د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو له کمیسون سره لاسلیک کړ. نور حال به د مرزی احمد زئی پر ریپورت کې واورو.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې د روان 1489 لمریز کال تر پایه باید د کور جوړونې د تصدۍ فابریکه پر نویو عصري وسایلو سنبال کړي. د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د یک شنبه په ورځ د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم د لومړي تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې باید د تصدۍ د رغونې چارې پیل شي. ښاغلی نادری وایي چې د کور جوړونې د تصدۍ په بیا فعالیت سره به د اقتصادي پراختیا تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
و ما امیدوار هستم که تا ختم این سال این تفاهم نامه را که ما امضا کردیم
زهیل لرم هغه تفاهم لیک چې موږ لاسلیک کړ لمخې به روان کال تر پایه د تصدیو په تشکیلاتو او د ماشونو په برخه کې د بدلونونو او د غراس د حکومت د عایداتي سرچینو د جذبولو په برخه کې شاهدان ووسو. اوس مهال د حکومت د ټولو دولتي ودانیو د پروژو مسولیت د خارج جوړونې وزارت ته سپارل شوی.
دولت به وزارت شهرسازی آمده.
خاغلی نادری وای چې په تیرو دو کلونو کې د کور جوړونې د تصدۍ پر رهبری کې اصلاحات راغلي او په دغه تصدۍ کې مسلکي کسان په دندو ګمارل شوي. نوموړی وای د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ اوس مهال د دارالامان ودانۍ لومړی فاز جوړ کړی او د غرازې پر سردار محمد داود خان روختون له حملې وروسته ویجاړې شوې ځینې برخې بیرته رغولې دي. د کور جوړونې تصدۍ په 1499 لمریز کال کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې جوړه شوه. دغه تصدۍ په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مکرویانونو په سیر د استوګنې زرګونه کورونه جوړ کړل، خو د کورنۍ جګړو پر مهال د نورو تصدۍ په سیر د کور جوړونې تصدۍ هم ویجاړه شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم وویل چې هڅه کوي سو د کور جوړونې په تصدۍ کې اصلاحات راولي. نوموړی وایي چې د کور جوړونې تصدۍ په بشپړ فعالیت سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راشي او هم به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان له کلتور سره سم ښارګوډي او اپارتمانونه جوړ شي.
به می هدفی که شهرهای ما متفاوت تر شوند، به می هدفی که خدمات برای مردم در سطح شهر
لحق طول اصلاحات و سخموک ملاتر که چه لمخی زموک خارون زنگری او بنای بدل شی او خلکو تا خدمتون آسان شی او در تصده یو یو امده دنده داده چه کمی دولتی و دانه جوری گی باید در نور و حوادون و کت مد کپی و نوسی او در اسم حال معماری و سر برابری وی
معماری سابق او کشور باشه.
خاغلی نادری وای چې اوس مال په هیواد کې زیات شمیر ودانۍ د بهرنی هیوادونو له نقشو څخه په استفادې جوړ شوې دي. د افغانستان د خار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې درې تصدۍ موجود دي چې د کور جوړونې او بنایي له اقتصادي پلوه په ځان بسیا او د افغان تصدۍ له اقتصادي زوال سره مخ ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. پاکستانی پانګوالو او سوداګرو ته په افغانستان کې اسانتیا وشته، خو افغان پانګوال بیا په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی بیان سیام الدین پسرلی کړې ده. نوموړي د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پانګوالو ته ډېرې اسانتیاوې ورکړي، خو د پاکستان له لورې افغان پانګوالو او سوداګرو ته ستونزې جوړېږي. نور حل به د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د پاکستانی پانګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې، خو پاکستان د تل په څیر افغان پانګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیام الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان د پاکستانی پانګوالو لپاره، ترانسپورټرانو لپاره، په کوم کې پاکستانی شرکتونو لپاره په داخل کې ډېر ښه امتیازات په نظر کې نیولي، سهولتونه په نظر کې نیولي دي، مشکلات ورته نه ایجادېږي ډېر. مګر په مقابل کښې په پاکستان کښې زموږ د پانګوالو لپاره، زموږ د تجارانو دپاره څه په نظر کښې نه دي نیول شوي. همېشه ورسره ډېر بد چلند کېږي، ډېر بد برخود ورسره کېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، پیسې په زور اخیستل کېږي.
ښاغلی پسرلی ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د زغم وړ نه ده، او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلني ډول پاکستان ته د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. پاکستان شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ ټولې لارې د دې هېواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د 1 میاشتې څخه ډېره موده وتړلې چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیټ په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هېوادونو او چین ته د رسېدو لپاره د قینې بندر، د لاجورتو لار او د حیرتنو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هېوادونو د ښو سوداګریزو اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني لوري سره په زړه ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه مطرح کړي. زیاتره ستونزې هوارې شوي او په نږدې راتلونکي کې به د ابتکار راتلونکي ناسته ترسره شي، او هغه ستونزې چې په دې برخه کې موجودې دي د افغانستان له لورې به په جدي توګه یو په یو مطرح کیږي. او زموږ لیدلوری په دې اړه دا ده چې د سیمې د هېوادونو سره چې کوم سیاست موږ لرو، دوی هم زموږ د سوداګرۍ په برخه کې همداشان سیاست ولري. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي حکومتونه باید سوداګریزې اړیکې په سیاست پورې ونه تړي او سوداګري له سیاست څخه لرې وساتي. ښاغلی سیدی وایي که چیرې پاکستان افغان سوداګرو ته په پاکستان کې ستونزې جوړوي، نو افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ پاتې نه شي او خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانی د دفاع وزیر په سوریه کې تیرونه د هر ملکی وګړي د وژل کېدو ملامتي پر روسیا چولې ویلې دي. مسکو زکه ګرم دی چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی. تیرونه د سوریې په عدلی ولایت کې په هغه برید کې چې کیمیاوي وسله کارول شوی او د اسد رژیم مسؤول بلل شوی په لسګونو کسان ووژل شول. نوریاس نوری په دې اړه جزئیات لري.
د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون روسیا ملامته کړه چې تیره اونۍ د سوریې په یوه ښارګوټي کې د وحشیانه کیمیاوي وسلو په حمله کې د هر وژل شوي ملکي وګړي مسؤوله ده. په دغه حمله کې چې د خان شایخون پر سیمې شوې د ماشومانو او ښځو په ګډون په لسګونو کسان ووژل شول. ښاغلی فالون په سنډي ټایمز خپرونه کې لیکلي چې کرملین په نیابتي ډول ځکه مسؤول دی چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد رژیم اصلي ملاتړی دی. هغه د کیمیاوي ګازو دغه حمله چې د ده په وینا د روسیې تر څارنې لاندې شوي او جنګي جنایت وباله. د بریتانیا د دفاع وزیر وویل په تیرو کلونو کې روسیې ښه فرصتونه لرل چې په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي، او زیاته کړه دې هېواد ته په کار ده چې د دغه رژیم د په ګونډو کولو لپاره لازمه اراده وښیي. فالون دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون موسکو ته کیدونکی سفر لغوه کړ. ټاکل شوی وه چې نوموړی د دوشنبې په ورځ موسکو ته لاړ شي. جانسون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې حالات اساسي بدل کړي، ځکه دی دغه سفر لغوه کوي. هغه په یو بیان کې چې د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې اوس د ده لومړیتوب له متحدو ایالتونو او د G7 ټولنې د نورو غړو د غونډې په درشل کې تماسونو ته دوام ورکول دي. په پام کې ده چې د G7 ټولنه د اپریل په 10 او 11 په غونډه کې په سوریه کې د جګړې د درولو او د سیاسي پروسې د چټکولو لپاره د یوه نړیوال ائتلاف ملاتړ ترلاسه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې څخه وغوښتل چې په سوریه کې د سیاسي جوړجاړي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي او له نړیوالې ټولنې سره کار وکړي تر څو دا یقیني شي چې د تېرې اونۍ ټکان ورکوونکې پیښې بیا هیڅکله تکرار نه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا د جانسن پر پریکړې چې موسکو ته یې کیدونکی سفر لغوه کړی انتقاد کړی، او ویلي دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې نوموړی پر هغه څه چې په سوریه کې پیښیږي سم نه دی خبر. د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویل چې دغه سفر لغوه کیدل یو ځل بیا د تاییدوي چې له برېټانیا سره خبرې بې معنا، ځکه دي چې دا هیواد په اکثر اوسنیو نړیوالو مسایلو کې خپل دریز نه لري او د خپل ستراتیژیکو شریکانو لار تعقیبوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کیمیاوي وسلو حملې ته په پام سره د تیرې جمعې په ورځ د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو کروز توغندۍ وویشته.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا ازادي رادیو ده. دوستان اوس هم کابل ته ځو له ناجیې صافی نه د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځنګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکونکي نن سهار په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په چین او هڅ کې مینې ولسوالیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریا د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برتانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریا کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر وی د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سوریه کې د داعش ډله ماته کړي او له واک څخه د بشار الاسد لری کېدل وویني. او رساله هغه چې پرون په مصر کې پر دوو کلیساګانو بمی بریدونو لزګونه کسان وشل، د دې هواد د ولسمشر د هواد ولسمشر عبد الفتاح السیسی ویلي چې درې ورځې اسراری وضعیت اعلان کړي.
دوستان تاسو کولی شئ چې دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. وسم مخکې لدینې چې د لوبو میدان او د ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کو، د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداري ورکړي چې پر سوریې د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برتانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو ویل راتلونکي اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو غواړي څو هغه موافقه عملي کړي چې د کیمیاوي وسلو د نه کارولو په اړه په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو ورپسې د لوبل میدان نو د ګوړی اچار پروګرامونه وړاندې کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیه په 2013 میلادي کال کې موافقه کړې و چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خبرې شوی چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا په قهر کړې ده. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 14مه د کیمیاوي وسلو په حمله کې لښتلژ شپږ اتیاتنه ووژل شو. مسکو او دمشق دا کړی چې د بشار الاسد رژیم الوتکو د سوریې د عدلی ولایت په خان شیخون سیمه کې د اپریل په 14مه د مخالفو ډلو د وسلو پر وزیر مهوایي حمله وکړه او له عمله یې زهرجن غاز خپور شو. خو د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي دولتونو د مسکو او دمشق دا ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په سهار په سوریه کې د العشیر په نوم هوایي مرکز په کروز مزایل وویشت. ایران او روسیه چې په سوریه کې د شپږکلنې کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کړی، د امریکا د حمله غندلې ده. د واشنگتن متحدانو پر سوریه د امریکا د حمله دفاع کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پروند خپل کابینه په غونډه کې وویل
اسرائیل تومخت مخه ملآ بهتکیفه امریکانیت بسوریه.
اسرائیل پر سوریه د امریکا د راکټي حمله بشپړ ملاتړ کوي. امریکا دا کار د سوریه له ادلب شاره د زروبژنونکو تصویرونو تر خپرېدو وروسته د اخلاقي دلایلو پر اساس کړی دی. دا باید واضح شي چې کیمیاوي وسلو کار اخیستل عواقب درلودلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ندی ویلي چې روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. ټیلرسن خبرداري ورکړی چې که د سوریه رژیم د کیمیاوي وسلو حملې زیاتې کړي، د متحدو ایالاتو او روسیې پر اړیکو به ناوړه اغیز وکړي. د رپورټونو په حواله د روسیې او ایران د قواوو او د بشار الاسد د رژیم ملیشاوو ګډ اتحاد ویلي چې د سوریې په هوایي اډه د امریکا حملې سور خط تر پښو لاندې کړی دی. د دې اتحادیې په خبر پاڼه کې چې د الوطن ورځپاڼې خبره کړې، راغلي چې د سوریې سره لانجه پر ټولو سرو کرښو تیری دی او موږ به پر سوریه د هر ډول تیری پر ضد او د هر چا پر ضد چې دا کار وکړي جدي اقدام کوو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې پر سوریه د امریکا حمله یوه ستراتیژیکه تیروتنه وه. خامنهي خبرداری ورکړی چې ایران د ګواښونو له امله میدان نه پرېږدي. د ایران خبری رسنیو پرون خبر ورکړ چې د هغه هیواد ولسمشر حسن روحانی له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او د هغه له رژیم یا د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل سفر پلان لغوه کړ. ټاکل شوی وه چې جانسن نن مسکو ته ولاړ سي، خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به مسکو ته د تګ پر ځای د نړۍ د اوو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته ولاړ سي. جانسن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وروستۍ حملې په وړاندې په غبرګون کې روسیې ته خپل سفر لغوه کړ او داسې ګڼل کېږي چې په ایټالیا کې به د اوو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره ملاتړ راغونډ کړي.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Chazad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي پروانه ورزش خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او د څنګ به د کرکټ بورډ نشراتو څنګه امیر او ویان سره د کرکټ ملي ټیم له مخکښ لوبغاړي حمید حسن د روغتیا په اړه مرکه ووري.
تاسو ته به تر معلومات چې حمید حسن د مدیر په دی خو ټپیونه شو کولای چې لوبه وکړي د هیواد استازي توب وکړي.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د سکو وهنی سیالي او اتل زمری محمدي سره هم آشنا شئ.
مونږ ته دغه لیسانس نو د سبا په کار د هر مملکت ته منګلور شو امریکا او خواته وی روسیا خواته وی او دغه لیسانس مونږ ته ډیره پدار دوخري وس مونږ د لیسانس لپاره دغه فایټ کو
او د خبرونه پروسی شی بو کې به د کرکټ لړګره معلومات ووري. خو په پیل کې د تیرونی مهم سپورت خبرونه ل اکرام الله اکرام څخاورو په خیر اغلی
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب اوریدونکو ته سلام. د کرکټ پاړه خبر لرو چې د سولې په نامه باندې د کرکټ لیگ پیل کیږي په کابل کې. د دې ترڅنګ فوتسال لیگ سیالي چې د سوار لسو ټیمونو ترمنځ دی په کابل کې پیل شوی او همدارس د ورزش لډګر جن نور خبرونه لرو. هله دا اوریدونکو تر پای را سره پاتې شي. ټاکل شوی چې د روان اپریل میاشتې پر 14 نیټه د سولې په نامه د کرکټ سیالیو لیگ پیل شي. دغه سیالیو تړون د یک شنبه پورې د کرکټ بورډ او سولې لیگ سیالیو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل په یو وخت غټ خبری کانفرنس کې وویل چې دغه لیگ څخه هدف د سولې پیغام رسول دی. په ورته وخت کې د سولې لیگ مسول عبدالرشید ایوبی په دغه غټ خبری کانفرنس کې وویل چې په دغه لیگ کې به شپږ لوبډلي ګډون وکړي او 15 ورځې به دوام وکړي. په کابل ښار کې د فوتسال لیگ سیالي د سوار لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د فوتسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قومي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به 15 ورځې دوام وکړي. د ښاغلي قومي په خبره ټولي دغه سیالي به د افغانستان د جمنازیم په فدراسیون کې ترسره شي. د کابل فوتسال لیگ سیالي هر کال په کابل کې ترسره کیږي چې تر دې دمه ډیر غوره لوبغاړي د فوتسال ملي ټیم لپاره انتخاب شوي دي. او د فوتبال فدراسیون مسولین وایي چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د فوتبال تمریناتي لوبغالي جوړولو کار پیل شو. د افغانستان د فوتبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روپی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغالي د خصوصي شرکت په مرسته د فوتبال په فدراسیون کې جوړیږي. د نوموړي په خبره دغه لوبغالي به سو میاشتې وروسته په نړیوالو معیارونو برابر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د لوبغالي په داسې حال کې جوړیږي چې د فوتبال خزینه لوبغاړو تل د خپلو تمریناتو لپاره د مناسب ځای له نشتون څخه شکایت کړی دی.
بیا هم شغلاس محترم اوردونکو تاسو ټول د حمید حسن له نوم سره آشنا یاست. حمید حسن د کرکټ ملي ټیم هغه وتلی لوبغاړی دی چې په ډیرو نړیوال سیالیو کې ګډون کړی او افغانستان ته بری وروړی دی. له ډیرې مودې راهیسې حمید حسن د لوب لډګر لري دی. دا چې حمید حسن چیرې دی او روغتیايي حالت یې څه ډول دی دا په یو مرکه کې اورو. د حمید حسن په اړه د کرکټ بورډ د نشراتو مسول او ویان داسې وایي.
د افغانستان د کرکټ مین لوبډلې نامتو لوبغاړی حمید حسن اوس مهال کابل کې ده. تاسو ته بهتره به معلومی چې حمید حسن د څه مودې را په دې خوا ټپي ونه شو کولای چې لوبه وکړي، د هیواد استازیتوب وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې حمید حسن تر ښې درملنې لاندې ونیسي. خوشبختانه چې حمید حسن د درملنې لاندې ونیول شو او حمید حسن اوس مهال د پخوا په پرتله ښه شوی ده. په عربي متحده اماراتو کې او په هندوستان کې چې کله مین لوبډلې تمرینات کول، حمید حسن د تمرینات پر مهال د مین لوبډلې سره یو ځای و خپل تمرینات ترسره کول. د جیسن او د فیزیو تر څارنې لاندې د مشورې سره سم د خپل تمرینات ترسره کول. خپل حمید حسن سره تیره ورځ زه وغږېدم، هغه وویل چې د پخوا په پرتله ما کې ډېر ښه والی راغلی او انشاءالله که خدای کړي ول ډېر ژر به زه وکولی شم چې د هیواد استازیتوب وکړم.
که داسې دقیقا راته ووایاست چې حمید حسن به څه وخت عملاً سیالیو ته راوځي، څه وخت به د کرکټ ډګر ته راوځي؟
حمید حسن د پخوا په پرتله صحت ښه شوی ده. دی به خپل تمرینات کوي، د لوبډلې سره بیا هم په تمریناتي کمپونو کې یو ځای کیږي تر څو دی ځان دې ته چمتو کړي چې د پخوا په څیر باندې یو ځل بیا هم د هیواد ښه استازیتوب وکړی شي. د هغې سره سم به دی د افغانستان کرکټ مین لوبډله کې د هیواد استازیتوب وکړي.
جناب هوتک صاحب، داسې ویل کېدل چې د حمید حسن کوم زخمونه چې وه دا ډېر عمیق وه، د دې روغتیايي حالت اوس د دې وړ دی چې د بیا د لو میدان تر اوزي او په هغه شان باندې ولوبېږي؟
بله هو، بدبختانه وایم چې حمید حسن چې د هیواد لپاره یو ډېر غټ ستوری و، د هیواد لپاره همیش ښې لوبې ترسره کولې. هغه چې کله ټپي شو نغې وروسته د ډېر موده په ځای پروت و، نه شوه کولی چې تمرینات ترسره کړي یا لوبه وکړي. خوشبختانه اوس دغه حالت څخه ډېر زیات ښه شوی ده. تاسو ولیدل چې څو وارې دی راغی په ځینو لوبو کې ګډون هم وکړ، د هیواد استازیتوب یې وکړ. خو بیا هم د ده چې کومه پخه ژوبله وله، هغه پخې باندې به ده ډېر فشار نه شو راوستلی په خاطر د چې هغه ټپي وه هغه پخې، نو ده به په دې بله پخې باندې ډېر زیات فشار راوسته چې د ډېر فشار له امله دا بله پخه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه او بالاخره ده ته ستونزه جوړه شوه او ونه شوه کولی چې په مین لوبډله کې ولوبېږي. نو الحمدلله چې اوس د معذافو ډاکترانو او د ټرینرانو د روزنې سره سم د کې ډېر ښه والی رامنځته شوی ده. صحت یې د پخوا پرتله ښه شوی ده الحمدلله، او موږ ډاډمن یو چې انشاءالله ډېر زر به دی وکولی شي چې د هیواد استازیتوب وکړي.
اوتک صاحب، کراسو فاسټ بالران ته کرکټ ملي ټیم عموما ډېر سلو بالران لري، د فاسټ بالرانو لړۍ څه ډول ده؟ د حمید حسن په څیر نور هم داسې فاسټ بالران لرو یا په دې باندې کار کیږي او څنګه؟
ښه پوښتنه ده. لکه څنګه چې زموږ کرکټ کورنۍ کرکټ الحمدلله ښه روان ده، زموږ هڅه هم همدا ده چې په راتلونکي کې موږ ښه حمید حسن ولرو، ښه نبی ساخیر ولرو او همدا شانتي خراشه درمان ولرو. دا غو نمونه دي چې د هیواد لپاره خزلې دلی دی او خبر نور هم ځلېږي ان شاء الله. دوی هم ډیر وخت لري چې د هیواد خاص تازه توب وکړي، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې د دوی په سر نور لوبغاړي ولرو تر څو زموږ د کرکټ د پرمختګ لړۍ نور هم زیاته شي.
هو تک صاحب، ډیر مننه کوم مودان چې راغلي او زموږ د لوب له میدان خبرونه مو رنگینه کړه.
یله کوم تاسو نن ډیر زیاته مننه چې موږ ته په خبرونه کې بلنه راکړه او تل مو د هیواد د کرکټ د پرمختګ خبرونه د هیوادوالو سره په سمه توګه شریک کړي.
بیا هم شر غلاست د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو، زمری محمدی در پیژنو.
زمانم زمری محمدی یوتان د سوپوهنی قهرمان من هم دستاور د داخلي لرم هم خارجي لرم. د لاس کله یو لاس کله کې زه سوپوهنی تمرین کوم، اوس به تیم لی ما اسنادون لرم اولمپیک او نور د اوس خو زه په افغانستان کې په داخلي با سره تمرین مسابقه نه کوم او چا ته نه چیلنج هم ورکړي نه چا ما موږ ته چیلنج ورکړي دي او دلته خو مسابقه نه لرم. اوس به ټیم ملي اوس مسابقه نه کوم، ټول مسابقه بارد د ملک دي او زه کوشش کوم افتخارات همدا وي کې اولین بار او زما وزن سنگین وزن ده، سل کیلو وزن ده. په افغانستان په تاریخ کې څوک په سل کیلو وزن باندې بوکسنګ نه ده کړی او زه کوشش کوم کې یو ښه تاریخ او ښه بارلیا او دغه مخبل بیرغ باندې اوچت کو او دغه ملکونه کې او یو تاریخي کار زبا کوم که تر اوسه په سل کیلو وزن باندې هیڅوک فایټ نه ده کړی او زه خپله فایټ به وکړم که دغه تاریخ دغه سیستم او دغه ریکارډ زه خپله باید په افغانستان باندې ثبت کړم.
محترم اردوونکو د لوبله میدان خبرونه کې نور څه هم لرو. اوس مهال په استودیو کې یوسف زدران سره مل دی. یوسف زدران بیا د کرکټ له ډګر ورستی معلومات راغون کړی دی. دا چې څه دی دا بل د وورو
ډیره مهرباني کاکړ صاحب. بالکل لکه تاسو اشاره وکړه د مهال د کرکټ سیالي خورا ګرمې دي او په همدې اړه باید خبرونه هم ذکر ډیر وی. لومړی خبر دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سږ کال د جولای په میاشت کې د نړۍ د کرکټ د غوره ایولس کسیز لوبډله سره لوبیږي او دا ځکه د افغانستان د کرکټ لپاره خبر دی چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د کرکټ د کور میلموي. په دې معنی چې په لارج لوبغالي کې کوم چې د کرکټ تر ټولو غټ او پخوانی لوبغالی دی په دې کې به لوبه کوي. په دې اړه افغان کرکټ بورډ او همدارنګه د ایم سی سي غړو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شوی دی او راتلونکي جولای میاشت په افغانان د دې لوبې شاهدان وي. ورسره کلاړ شو هندوستان ته چیرته چې آی پی ایل لوبې روانې دي. دا غیله ډګره هم زمونږ اوریدونکو ته معلومات ځکه شاید هم مهم وي چې هلته زمونږ دوه مهم لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل لوبېږي. دواړه د سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې دي. تر اوسه راشد خان ارمان دوه لوبې کړې دي. ډېره د توقعو نه لوړه لوبه کړې ده. یعنی ډېر زیات خلکو د هغې هرکلی کړی دی. ورسره نبی ساحل ته لا چانس نه دی میلاو شوی خو توقع ده چې په راتلونکي لوبو کې ورته هغه ته هم چانس میلاو شي.
زدران صاحب که راته ووایه چې دا لوبې اوس څه ډول روانې دي.
او تر ډیره که مونږ تمرکز په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله باندې وکړو ځکه چې هلته زمونږ راشد خان ارمان لوبېدلی دی نو په دې لوبډلې دواړه لوبې ګټلې دي او په دواړو کې راشد خان ارمان ښه ځلېدلی دی. لومړۍ لوبه چې د رویل چیلنجرز بنګلور سره وه په هغې کې راشد خان ارمان څلور اورونه وکړل دوه لوبغاړي وسوځول. په همدې ډول تقریبا نسبتا کمې شپږ درش منډې ورکړې. خو د لوبې تبصره کوونکو او ډېرو افغانانو ویل چې راشد خان هغسې لوبه چې باید کړې وای ونه کړه ځکه چې دا لږ تر تاثیر او فشار لاندې او دا خبر و چې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې مشر هم په خبرو کې وکړه. خو دویمه لوبه چې د یک شنبه پر ورځ وشوه په دې کې بیا راشد خان ارمان د توقع نه هم لوړه لوبه وکړه. په داسې چې لومړی اور لپاره راغی وکټه واخیسته دویمه اور کې بیا یو وکټه دریمه اور کې بیا یو وکټه څلورمه اور کې لږ منډې ورکړه خو وکټه نه درلودله اما یو رن اوټ یې درلوده. په دې معنی چې راشد خان او ارمان څلور اورونه وکړو تیره ورځ او نولس منډې ورکړې اما په بدل کې درې مهمې وکټې چې هغه د نیوزیلینډ لوبغاړی و ورسره د استرالیا لوبغاړی او ترڅنګ یې هندي سوریش رینا و چې د کرکټ په تاریخ کې ډیر غټ نمونه لري دا لوبغاړي د دا وسوځول ورسره یو رن اوټ او همدا و چې د لوب په پایله کې لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو او ورته جایزه او یو کپ ورکړل شو.
زدران صاحب ډیره مننه کور مودان چې راغلی او زموږ خبرونه
او ورسره یو ډول کول غواړم لکه څوم مو ویل چې لوب دواړه لوبې د راشد خان ارمان لوبډلې وګټلې تیر ورځ هم دوی ټیم په ډیر لوی بریا ته ورسید او په ډیر لوړ توپیر باندې دا لوبه وګټله.
کور مدان ژوند یو سه یوسف خان زدرانو چې د کرکټ له ډګر معلومات راټول کړو. محترم اوردون کوز مور د دې ونې د لوبله میدان خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوری دن کو سلام. خدای مو روغ لرا. پام کوی چې قاچاغبران تاسو په قفس کې وانه چوي او په گاونډیانو مو ونه پلوري. گاونډیانو مو قسم خوړلې چې داسې مو خور کی چې نه په اسمان ستوري ولري او نه په زمګه سیوري. خبرونه په دوو مهمو خبرونو پیلو. یو د اخو ډب خبر دی او بل د پلورلو چې دا دواړه لیوی من بي څه سرچینه نيسي او په یو مطلب یعنی ډالرو او روپۍ پای ته رسیږي. دغه دی وایوري.
اوس پام کوي مهمو خبرونو ته. نتاقان
سپیلنای ویخ
او درخانی ویدا.
در په در آژانس خبر را کوي چې د وزیرانو زو ذات وکیلان غواخلی او غوڅندنې ورته کړی دا چې کای بیا د استهزاء په وخت پلرونو ته به احترامي وکړه نو خبر نوی ورته. خبر زیاتوي چې د وکیلانو وزیرانو جګړه قرار قرار د هغوی د زوزات په جګړې بدلیږي.
د جګړو د چارو ماهرین وایي چې ډالر د خدای آباد لري چې دغه ډول جګړې درولي او یا هم اسستې کړې دي، کنه هر ورځ به د څو تنو غټانو سرونه مات او ګریوانونه به یې څیرې وو. لا چې د کلمو او لړمونونو د شیندلو ویره یې هم وه، ځکه اوس خو وکیلان، وزیران او نور سم د وسلو او باروتو ډیپوګان دي.
دا چې ولې د وزیرانو په ځای زوزات میدان ته رادنګي، د ډګري جنګونو ماهر بدخور داسې وویل.
ګورئ، دلته د استیزا او د استجوا په وخت د ډالر وښکته پورته کیدل وه، آخر د طرفینو د زوزات ترمنځ ډګري نښتې او ملي جنګونه راپورته کړي. نو ښه خبره دا ده چې حکومت د زوزات د مداخلې مخنیوی وکړي او جګړې ته یوازې په خپله غټان پرېږدي چې د ډالرو په زور سره معلومه کړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بازانو او نورو قیمتي مرغانو په ښکار پسې اوس د زمریانو ښکار هم پیل شو، په داسې حال کې چې د هیواد ډیر لږ خلک خبر دي چې دلته هم زمریان شته، ځکه هغوی ګمان کوي چې په خپل زمریان دي او هغه چې وایي دا د زمرو وطن دی نو مقصد یې دوی دي.
خبر زیاتوي چې لومړی لګیدړو خلاص کړو او باندې دا کوله چې پوستکی ګران دي، خو اوس یې د هغه یو نیم زمري نیولو او خرڅولو ته ملا وتړله چې په هیواد کې له روانو جګړو یې چیرته سوریو کې ځانونه غلي کړي دي.
د ښکار د چارو ماهرین وایي چې ګاونډیانو مو لومړی وسلې، ماشینري او تاریخي آثار او بیا د زنګلونو ونې او آن د قبرونو هډوکي راڅخه یوړل، او اوس مو له هغو یو څو زمریانو هم خلاصوي چې ټول عمر به مو په سندرو او شعرونو کې یادول چې دا دی د زمرو وطن، دا د شاینانو کور، او که یې دا هم راڅخه یوړل نو وایو به چې دا د خړو غرو وطن، دا د ملخانو کور.
خبرونه خلاص شول.
رئیس چې کله بریالی شو نو د کار سالاری لارې ونیوله، خو فساد سالاری او زور سالاری مخه راتاو کړه. دا چې دی څه وایي په خپله له دی واورئ.
صاحب، که د خپل پالیسۍ په باره کې لګرنا واچوئ خوشاله به شو.
پسترګو، د موږ پالیسي د شایسته سالاری په بنسټ جوړه شوې ده چې فساد سالاری، رشوت سالاری، واسطه سالاری او پیسه سالاری ته پکې هیڅ ځای نشته دی.
نو تاسو د انتخاباتي فعالیتونو لپاره لګښتونه له کومه کول، او که بیا ځان انتخابوي د لګښت سرچینه به مو څه وي؟
موږ ډوډۍ سالاری ته احترام لرو او باور هم پې لرو، او د ډوډۍ سالاری او واده سالاری پرته نور هیڅ لګښت نه لرو.
له ډوډۍ سالاری نه مو مقصد څه دی؟
مقصد مې دا ده چې خپلو انتخاباتي ملاتړو ته مو ډوډۍ ورکوله او وعدې مو ورسره کولې.
نو رایا چونکو مو په دغو دوو شیانو قناعت کوه، او بل دا چې په وعدو مو څومره عمل وکړ.
هو، هغوی که قناعت نه وای کړی نو بیا رایه هم نه راکوله، او پاتې شوه په وعدو باندې د عمل خبره. نو هغه خو اوس د ټولو د یاده وتلي دي.
د بهرنیو اړیکو په برخه کې څه نظر لرئ؟
موږ په استقلال سالاری، عدم مداخلت سالاری او متقابل احترام سالاری باندې باور لرو.
اوس چې بریالی شوی او کار کوي، نو له ټوپک سالاری سره څه کول غواړي؟
زموږ صدا ده چې د کار سالاری، عدالت سالاری او خدمت سالاری په واسطه ټوپک سالاری له منځه یوسو. خو ټوپک سالاری او زور سالاری دومره قوي شوي دي چې د هیڅ شي زور نه پیرسیږي.
د مر سالاری یا په امیانه ژبه د نر سالاری په باره کې څه نظر لرئ؟
موږ د میرمن سالاری طرفدار یو، ځکه میرمنې کولی شي د محبت سالاری، اطاعت سالاری او نظم سالاری له لارې هم نران لارې ته سم کړي او هم هیواد. نو په دې اساس نر سالاری نه تقویه کوو.
نو مرستیالانې به دې هم ښځینه وي؟
نه، مرستیالان مې نارینه دي، ځکه د هیواد جوي شرایط اجازه نه ورکوي چې د فتن د میرمن سالاری په لور حرکت وکړو.
جوي شرایط؟ پونه شوم.
مقصد مې د سیاسي اصطلاحاتو کارول و.
د ورځې څو ساعته کار کوئ؟
زه د کار سالاری تر څنګ استراحت سالاری او سیاحت سالاری ته هم اهمیت ورکوم، ځکه دا دواړه اعصاب آرامه کوي او سړی د ښه کار کولو چوګه کوي.
خانو په پای کې که څه پیغام لرئ کولای شئ چې وی وایئ.
زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې تل به د کار سالارۍ، عدالت سالارۍ او مساوات سالارۍ ننګه کوم. که چیرې زور سالارۍ او فساد سالارۍ پسې راواخیستم نو بیا به د ملت سالارۍ چغې ووهم، خو ګمان نه کوم چې ملت مې نور په واده سالارۍ باندې باور وکړي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
سنا خان چې کور ته را ننوت نو له دریشۍ سره په توشکه اوږد وغځېده او په موبایل کې په چت لیکلو لګیا شو. میرمن یې کوټې ته را ننوته او له سلام ستړي مشي وروسته یې ورته وویل چې څنګ ته چای ورته ایښی دی. دا لاړه او کړایي یې په ګاز کېښوده چې غوړي یې سره شي او بیا د چرګ غوښه په کې کباب کړي. کله یې چې اور ولګاوه نو زوی ته یې ورنارې کړې چې لږ شیبه وروسته د کړایي خبر واخلي او که غوړ سره شوي وه دا خبره کړي. په خپله لاړه او له کومې خورلاړې سره په چات لګیا شوه. زوی یې په ځواب کې ورته وویل چې ښه مورې، او له همدې سره یې له خپلې ملګرې سره روان چت ته دوام ورکړ. خو خپلې خور ته یې وویل چې کړایي ته پام وکړي او بیا مور خبره کړي. خور یې له هغې بلې کوټې نه ورته وویل چې ښه بیا به ورشم او وبه یې ګورم، او له همدې سره له خپلې ملګرې سره په چاته اخته شوه. غوړي څغېدل او نری نری لوګی تېښود، خو د کور یو بنده هم وزګار نه و چې راشي او د کړایي پوښتنه وکړي، ځکه ټول په چت کولو داسې مصروفه وه چې تا به ویل په دې کور کې هیڅوک هم نشته. زوی خپلې ملګرې ته ولیکل، ګرانې همدا اوس مې ستا په مینه کې زړه داسې سوځېږي چې دودورې پورته کېږي، او که روزغان نه شم نو ښایي ته هم ولیدلی شي. له هغې خوا یې ملګرې چې کور یې د دوی کور ته مخامخ په درېمه کوڅه کې وه ولیکل، ته رښتیا وایې، دودونه خو په رښتیا هم د تاسې له کوره پورته کېږي، خو ګمان نه کوم چې د تا د زړه به وي، ځکه زړه دې وړوکی دی او دودونه ډېر زیات دي. ته یو ځل د کور په کوټو وګرځه چې کوم ځای مو اور نه وي اخیستی. هلک یې په ځواب کې په ډاډ سره ورته ولیکل، ګرانې دا د ما د زړه سوځېدلو دودونه دي، ښه دي چې په خپلو سترګو دې ولیدل. په همدې وخت کې پلار له هغې بلې کوټې راغه که د دود بوی دی، تاسې وګورئ چې څه شي اور نه وي اخیستی. او چې کله ټول راووتل نو ګوري چې له پخلنځي څخه د اور لمبې پورته کېږي او اور د دالیز په طرف را روان دی. کله چې د کړایي غوړ ډېر سره سوي وه نو بیا یې اور اخیستی وه، او له دغه اور نه څنګ ته المارۍ او بیا ټول پخلنځي ته اور خپور شوی وه. پلار چې دا حال ولیده نو بې اختیاره یې چیغه کړه، آخ دا ټول د چت له لاسه را وشول. او له دې سره ټولو د پخلنځي چت ته کتل، خو په هغه کې هیڅ داسې څه ونه لیدل چې اور ترې خپور شوی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ژوند بای دیتا ژوند بای
کی مدہ کل بٹوس